استوري مشي قدر من اوردن کولی ازادي لړو خبرونه اوري چې د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو دوام کوي. چین ته د افغان ولسمشر د سفر او نننې بوختیاو په اړه ورستي معلومات به له پیکنګ له خپل خبريالو ترلاسه کړو. د غرض د افغانستان پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو مطلب سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو خلملی حمیده هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان لوی سارنوالی وایي چې که د کابل بانک په قضیه کې شامل کسان محکمې او سارنوالۍ ته حاضر نشي په غیاب کې به محاکمه شي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره وایي په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو پر تشکیل زیاتې پیسې لګول شوي، خو دغو پولیسو ته نه دي رسېدلي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پوځ وایي په خیبر قبایلي سیمه کې د پوځي وروستیو عملیاتو په ترڅ کې حتی پاکستاني عسکر وژل شوي دي. پوره خبرونه واورید. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چې چین ته په څلور ورځنی سفر تللی دی، د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد له صدر اعظم او د پاکستان د چین د پارلمان له رئیس سره وکتل. د چین د ملي ولسی کانګرس رئیس جیانګ دی جنګ له ولسمشر احمدزی سره په کتنه کې وویل چین د افغانستان د سوله ییز بیا رغونې ملاتړ کوي او د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو د پراختیا غوښتونکی دی. جیانګ وویل ملي ولسی کانګرس به چې د چین تر ټولو لوړه مقننه جرګه ده، د افغانستان له ملي شورا سره ګډې هڅې وکړي څو د دوو هیوادونو ترمنځ د قانون جوړونې او خلکو ته د سوله ییز بیا رغونې د خدماتو په وړاندې کولو کې د تجربو شریکول زیات شي. جیانګ همداراز له دوو هیوادونو وغوښتل چې د چین او افغانستان ترمنځ د همکاریو ستراتیژیک مشارکت لوړ حد ته ورسوي. تر دې مخکې د چین صدر اعظم لی کیکنګ هم د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره ولیدل. د ښاغلي احمدزی او کیګیانګ د خبرو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. ولسمشر همداراز له دې کتنې وروسته د چین د کمونېست ګوند له مشر سره خبرې وکړې. ښاغلي احمدزی د سیمې د هیوادونو ترمنځ په همکارۍ ټینګار وکړ. ویل که چین د افغانستان له طبیعي زیرمو په خپلو فابریکو کې کار واخلي، دا به د افغانستان له پرمختګ سره ډېره مرسته وکړي. د افغانستان لوی سارنوالی وایي چې که د کابل بانک په قضیه کې شامل کسان محکمې او سارنوالۍ ته حاضر نشي په غیاب کې به محاکمه شي. د لوی سارنوالۍ ویاندوی بصیر عزیزی د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل چې سترې محکمې د کابل بانک په غلا کې د شاملو کسانو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړې ده.
د افغانستان قضا مستقل دی او دوی کوی شي چې په خپل صلاحیت سره سم اختصاصي محکمه وټاکي. مخکې ځانګړې محکمه چې تاکل شوی و هغه هم اختصاصي و، په دې چې دا دوسیه ډیر مهم ده او اوراق اسناد ډیر دي، باید صرف اقدام وسی.
د همدار از ویل چې دا محکمه د دې لپاره جوړه شوې چې د کابل بانک دوسیه ژر بشپړه شي. د لوی څارنوالۍ ویاندوی ویل چې د کابل بانک په قضیه کې دوه ډوله کسان ښکیل دي. یو هغه کسان دي چې له درغلۍ کار اخیستی او پیسې وهلي، او بل هغه کسان دي چې تجارتي اختلاف لري او پر ځان پور نه مني. د ښاغلي عزیزي په وینا لومړۍ ډله په جنایي تور محکمه کېږي، خو دویمه ډله د خپل دعوا د حل کولو لپاره تجارتي محکمې ته سپارل کېږي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره وایي په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو پر تشکیل زیاتې پیسې لګول شوي، خو د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو ولایتي قطو ته یې ګټه نه ده رسېدلې. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرپلټونکي دفتر یا سیګار پرون په دوو جلا راپورونو کې وویل چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ولایتي قطو د مرستو دقیق شمیرې څرګند نه دي، او د امریکا حکومت په ډاډ نشي ویلی چې لګول شوي پیسې په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې د پولیسو ولایتي قطو ته رسېدلي او که نه دي. سیګار یا په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرمفتش د امریکا د سلګونو میلیون ډالرو مرستو د ضایع کېدو راپورونه خپاره کړي دي. د افغانستان د کرکټ د نولسو کلونو ټیم سبا د پاکستان له نولسو کلونو ټیم سره په وروستۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. د افغانستان تر نولسو کلونو کشر کرکټ لوبغاړي له خپلو پاکستاني سیالانو سره د دریو مسابقو لپاره پاکستان ته تللي دي. د سې شنبې په ورځ لومړۍ مسابقه افغان لوبغاړو په لسو وکټو وګټله، خو پرون په دوهمه مسابقه کې پاکستاني لوبغاړو په اوو وکټو افغان لوبغاړي مات کړل. سبانه مسابقه د دواړو لپاره مهمه ده ځکه چې ګټونکي د دې سریزې یا لړۍ ګټونکي پیژندل کیږي. پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د پاکستان پوځوای په خیبر قبایلی سیمه کې د پوځي وروستي عملیاتو په ترڅ کې اته پاکستانی عسكر وژل شوي. د پوځ لخوا په هغه خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په دغه عملیاتو کې یو سخت دریځ وسلوال وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. پوځ دغه راز ویلي تر اوسه شمالي وزیرستان کې د دوی په عملیاتو کې 1000 وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان د پوځ یو ویان جنرال عاصم سلیم باجوا ویلي چې په قبایلي وسلوالو طالبانو پر ضد د دوی عملیات چې 4 میاشتې پخوا یې پیل کړي په بریالیتوب پر مخ ځي. باجوا پرون ویل چې د شمالي وزیرستان زیات سیمې له وسلوالو پاکې شوي دي. د ده په وینا د دغو عملیاتو مثبت اغېز په ټول پاکستان کې محسوسېږي. تروریستي حملې، باج اخیستنې او تښتونې کمې شوي دي. د بشری حقونو د څارنې ډله وایي د اسلامي دولت په نوم ډلې وسلوالو پرون په سوریه کې د کردانو د ښوونځي 15 زده کوونکي ماشومان خوشې کړل. دغه ډلې په مې میاشت کې له 150 زیات ماشومان برمته کړي وو. په برېټانیا کې میشته د سوریې د بشری حقونو ډلې وویل چې دغه ماشومان د سوریې د مینبیج په ښار کې خوشې شوي دي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د 1400 کلونو ترمنځ ماشومان د سوریې له کوباني ښار نیولي وو. څو اونۍ وروسته یو شمېر ماشومان تښتېدلي او یو شمېر نورې په ډله ییزه یا انفرادي ډول خوشې شوي دي. روسیا او اوکراین د غازو پر سر د اختلاف د اواری په مقصد د اروپای اتحادیې په منځګړیتوب نن هم په بروکسل کې خبرو ته دوام ورکوي. روسیا او اوکراین د اروپای اتحادیې په منځګړیتوب د غازو د لانجې په اړه د خبرو بل پړاو پیل کړی دی. د دغو خبرو په بل پړاو کې چې پرون په بروکسل کې پیل شوي د اوکراین او روسیې د انرژۍ وزیرانو او دغه راز د اروپایي اتحادیې د انرژۍ کمشنر شامل دي. دا خبرې د 13 د اکتوبر 18 له بې نتیجې خبرو وروسته کیږي. د 13 د 3 شنبه په ورځ د اروپایي اتحادیې کمشنر ګونټویرو ویل چې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی خو په وروستۍ موافقه کې لا جوړ جاړی نه دی شوی. روسیې د جون په نیمایی کې پر اوکراین غاز بند کړل او ویل چې د ملګرو ملتونو سرمنچي بان کی مون د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاو بلتون غوښتونکو له لورې د انتخاباتو د کولو پلان وغانده. سرمنچي پرون په ویل اعلان وکړ د نوامبر په 2 نیټه په دونسک او لوهانسک کې انتخابات به د اوکراین د اساسي قانون او ملي قوانینو سرغړه ونوي. بان کی مون همدار از ویلي چې انتخابات به د مینسک د سولې موافقه ته هم سخت زیان واړوي. په دونسک او لوهانسک کې د جلا پارلمان لپاره انتخابات د اوکراین د رواني اونۍ د 1 شنبه د ورځې د پارلماني انتخاباتو په مقابل کې کیږي. اوکراین په پارلماني انتخاباتو کې لویدیز پلاو غوندونه بریالي شول. روسي ویلي چې په لوهانسک او دونسک به د بلتون غوښتونکو د انتخاباتو پایلې په رسمیت وپیژني. د سریلانکا د طبیعي پیښو د کنټرول وزیر وایي په دغه هیواد کې شاوخوا 100 تنه د خټو د خوایدو له کبله ژوندي ښخ شول. دا کسان پرون هغه مهال ښخ شول چې د چایو په کرونده کې کارونه تر خټو لاندې شول. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې شاوخوا 300 تنه بې درک دي. خو د سریلانکا د طبیعي پیښو د کنټرول وزیر مهندا امراوی وروسته ویل چې اکثره بې درک شوي کسان ماشومان او غزوانان دي چې په کار بوخت وو. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم شته. په تفصیل لوستلای شي پته مو هم ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې چین ته د افغان ولسمشر د سفر او نننیو بوختیاو په اړه وروستي معلومات بل پیکینګ له خپل خبريال تر لاسه کړو. د افغانستان د ولسمشر جرګې یو شمېر غړي وایي د نوي حکومت پر راتلو سره په هیواد کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په دې اړه مو چې په دې پیښو کې یوازې د دولت وسلوال مخالفین لاس لري او کتر شای نور عوامل هم شته د امنیتي چارو د یو کارپو نظر اخیستی دی.
کله چې نوې دولت وجود راغی چې د هغه خلکو چې هغه دلته مافیا دي هغه دلته فساتونه خلق کړي دي. دوی ډېر کوشش کوي چې د دولت وروفي چې د دین د دلیل موجودیت څوک حکومت نشي کولی.
افغانستان هم د پاکستان د پوځ هغه ادار رد کړ چې ګنې افغانستان پاکستانی طالبانو ته پناه ورکوي.
د افغانستان کار پولیس هر ورځ د تروریستانو په لاسونو باندې شهیدان کیږي. نو دا د تصور نه بیرون خبره ده چې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی راپورته شي او بیا د تروریستانو ته خپل خوره کې ځای ورکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو، اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې. رازوی خبرونه لومړی موضوع ته افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چې چین ته په څلور ورځني سفر تللی دی پرون هم د دې هیواد له یو شمېر مشرانو سره وکتل او په دوه اړخیزو مسایلو ورسره خبرې وکړې. اشرف غنی احمدزی نن او سبا هم په پیکینګ کې دی. اشرف غنی احمدزی سره د خبریالانو په ډله کې د ازادي راډیو خبریال قاسم سولمال هم ملګری دی او همدا شیبه له پیکینګ سره د ټلیفون په تماس کې دی. سولمال صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست. سولمال صاحب، نن ولسمشر اشرف غنی احمدزی په پیکینګ کې له چا سره ګوري او په کوم مسایلو دا غونډې جوړیږي؟
بله نوری صاحب، نن چچین ته د افغان ولسمشر ورسره د حکومتي پلاوي دریم ورځ ده. تر ډیره نن غیر رسمي مسایل باندې بوخت دي، یعنې نن د چین د پلازمینې پیکینګ څخه بهر ښار ته دوی ځي چې د تیانجین په نامه یادیږي. او کوم معلومات چې موږ ته مسؤلین راکړی دي چې دا ښار په چین کې یو نوی ښار دی چې جوړ شوی دی. تر ډیره به ولسمشر ورسي او هلته به د دې ښار د جوړېدو سمپلونه یا نمونې له نږدې وګوري تر څو له هغه څخه وکړی چې په افغانستان کې هم د ښارګوټو د جوړېدو په برخه کې ورڅخه استفاده وکړي. او زمنان ویل شوي دي چې ممکن د یو شمېر چینایي متشبثینو سره هم هلته لیدنه کتنه ولري.
سولمال صاحب، تاسو دغه سفر کې له احمدزی سره ملګری یاست، د په مجموع کې کوی چې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دغه سفر څنګه هرکلی شوی دی؟ بهرني هیواد ته رسمي سفر تقریبا د لومړی سفر دی له سعودي عربستان روسیې چې هغه هم د حج د عمرې د ادا کولو لپاره تللی و. څومره دغه سفر ته اهمیت ورکول کیږي؟ په چینایي رسنیو کې څه ویل کیږي؟ چارواکو څه ویلي دي؟
بله البته تر ډیره پرې ولسمشر د سفر په لومړي ورځ د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل او پرون هم له صدر اعظم لی کیانګ او دغه ورځ د چین د پارلمان له رئیس او د چین د کمونیست ګوند له مشر سره وکتل. تر ډیره پرې ټولو چارواکو د افغان ولسمشر له راتګه هرکلی وکړ او دا د قدر وړو بلله چې ولسمشر د ولسمشر په توګه تر انتخابېدو وروسته خپل لومړنی بهرنی سفر له چین پیل کړ. یعنی واقعا دا د دوی لپاره ډیره مهمه مسله ده چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی خپل لومړنی سفر له دې هیواده پیل کړ. او چین ویلي دي چې په راتلونکي کې به له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې خپلې
سولمال صاحب، چین په افغانستان کې پانګونه کړې ده، خو په پانګونه کې ځینې ستونزې هم لري. مثلا د مسو د عینک کان تر اوسه پورې ستونزې لري، تر اوسه پورې استخراج چارې نه دي پیل شوي او ځینې نورو مواردو کې هم چې چین پانګونه کړې ده له ستونزو سره مخامخ ده. آیا چین به څه فکر کیږي چې له نوي حکومت پر راتلو سره آیا د افغان چارواکو هغه ډاچ دوی ته ورکړی دی چې پانګې به خوندي وي په افغانستان کې؟ یعنی دوی به لیواله وي څه ویل کیږي چې په آینده کې په افغانستان کې ډیره پانګونه وکړي؟
بله دقیقا، پرون کله چې ولسمشر احمدزی د پیکینګ په پانتون کې د شینوا په نامه پانتون کې وینا کوله، نو په خپل خبرو کې دا ویل چې افغانستان به تر راتلونکو شلو کلونو پورې یا لس کلونو پورې به د نړۍ د مسو او د اوسپنې یو ستر تولیدونکی هیواد وسی. بیا تر هغه وروسته کله چې ولسمشر او دولتي پلاوي د سیمې په وخت د شپې د ورځې ناوخته د شپې خواته د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره وکتله، باغ غونډه کې دا مسله مطرح شوې وه. ولسمشر له چینایي حکومت دا غوښتنه کړې وه چې د مساینک پروسه برته لسره پیل کړي. البته چین ورسره موافقه کړې و چې دا پروژه برته لسره پیلوي. خدای یو مشکل چې درلودې هغه په دې منطقه کې د امنیت په ارتباط باندې و چې هلته امنیت خوندي نه دی، بل دا دی چې هلته ځینې سیمه ییز مشکلات هم سه، یعنې د سیمې خلک ورته مشکلات جوړوي. او بل عمده مسله یا ستونزه چې دوی یاده کړه هغه په د دې کان سره د تاریخي آثار موجودیت چې دوی ول دا آثار باید یا راوستل شي یا باید دا موضوع یو طرفه شي تر څو دوی بیرته وکړي چې عمل خپل کار پیل کړي د نسو د راایستلو. دغه راز د یادولو ده چې پرون هم پر ځینې مسایل باندې خبرې وسولې، یعنې تر ډېره اقتصادي مسایل و چې چین نوي چارواکو ویلي چې دوی غواړي د آسیا په جنوبي هیوادونو کې شاوخوا 40 میلیارد ډالر پانګونه وکړي په کوم کلونو کې. نو افغان ولسمشر د دوی څخه وغوښتل او دوی د ته وخت ول څو د دې پانګونې یو برخه په افغانستان کې وکړي. د فلم د پر دوی په دې ارتباط نه دی ویلي چې څونه پانګونه دې هیڅ په افغانستان کې ولې لمخکنی معفقو لمخی چې لمړی ورځ د سفر په لمړی ورځ د افغانستان ولسمشر او د چین د ولسمشر ترمنځ وسوه. چین خپل کلمی مرسته چې د دوه کلم لپاره د هر کال لپاره 500 یان له افغانستان سره کوله هغه دوه برابر کړه، یعنی دا مفقای وکړه چې دوی به تر 2015 کال پورې هر کال له افغانستان سره 1 میلیارد یان مرسته کوي چې د دوه کلونو مجموعي مرسته 1 میلیارد یان چې معادل دی 330 میلیونه ډالر د امرسته په دوی د افغانستان سره کوي. بله مسله دا ده چې ولسمشر د دوی څو غوښتل چې په افغانستان کې د نفت او تیلو د رایستلو په برخه کې هم پانګونه وکړي چې دوی موافقه ورسره کړې ده، ولې لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه بیا هم دوی په افغانستان کې د امنیت له اړخه اندېښنه لري چې افغانستان چارواکو ولسمشر اشرف غني احمدي ورته ډاډ ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د چینایي پانګوالو او چینایي کارخم امنیت برابر کړي تر څو دوی هلته وکړی خپل فعالیت وکړي. یو بله مهمه مسله چې پرون یاده سوه هغه د چین او افغانستان ترمنځ مستقیمه مواصلاتي سوداګریز لاره ده، یعنې پرون په دې باندې موافقه وسوله چې دواړه هیوادونه به د واخان له لارې یوه مواصلاتي لار خپلو کې جوړوي تر څو افغان او چینایي سوداګر له همدې لارې راخه وکړی سي. او داسې ویل شوي دي چې په دې سره به کوم بیه یا کوم مصارف چې فعلا افغان سوداګر یې ورکوي هغه ډېر راکم سي، یعنی دوی راکړې ورکړې انتقالات به ډېر اسان سي. نو دا خو عمده مسایل وو چې په دې دوو ورځو کې اوربني بحث وسو.
سلیمان صاحب کاوریدونکو ته معلومات ورکوي چین پیکینګ به دغه راز د استانبول د پروسې کوربه هم وي، سبا ته دا غونډه جوړیږي. د کوم هیوادونو چارواکي یا څومره کسان په دې غونډه کې راټولیږي؟
بله دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل دا به سبا ته په پیکینګ کې جوړه شي دا غونډه. ولې کوم دقیق معلومات تر اوسه پری چارواکو نه دی راکړی چې کوم مقامات په دې کې برخه اخلي، خو طبیعي ده چې دا به د استانبول د پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په دې کې برخه لري چې په دې کې ویل شوي دي چې د ایران څخه به هم پلاوی راځي، د پاکستان څخه او ټول هیوادونو چې په دې کې شامل دي د دوی چارواکو په خامخا په دې کې برخه لري.
قاسم سولمان له تاسو نه مننه. له پیکینګ د ازادي رادیو خبريال قاسم سولمان چې چین ته د افغان ولسمشر اشرف غني احمد زید سفر او د غراز د لیدونکو کتون او هغو تړونونو یا موافقو په اړه معلومات راکاو چې د دوړو هیوادونو ترمنځ لاسیک شوی یا هم چینایي چارواکو افغان ولسمشر ته په راتلونکو کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د مرستو انډار ورکړي په دې اړه معلومات راکول. موږ بیا هم چین ته د افغان ولسمشر اشرف غني احمد زی سفر تعقیبوو او لرستو پرمختګونو به تاسو خبرو.
ازادي رادیو لرستو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
افغانستان د پاکستان د پاوز د تور رد کړ چې غنی افغانستان پاکستانی طالبانو ته پناه ورکوي. د پاکستان د پاوز ویندوی پر نوول چې دوی د هلي خلاف افغانستان د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې له پاکستان سره همکاري نه کوي. تورن جنرال عاصم باجوا همدارز ویل چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشران د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو څخه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان دائره ردوي او وایي چې افغانستان په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان پوز پرون شکایت وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغانستان ورسره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال عاصم بجوا وویل د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو څخه د پولي دی لور ته آزاد عملیات کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان د ادارت کړی ویل چې افغانستان په خپل په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی. د په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
افغانستان نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني ده. د افغانستان ماشومان، ښځې، زاړه، علما، روشنفکران هر ورځ د افغانستان عسکر، پولیس هر ورځ د تروریستانو په لاسونو باندې شهیدان کیږي او موږ د دې سره هر ورځ په جګړه کې یو. دا د تصور نه بیرون خبره ده چې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني د راپورته شي او بیا د تروریستانو ته خپله خاوره کې ځای ورکړي. افغانستان دولت همیشه دغه داد خپلو ګاونډیانو ته ورکړی ده، خاصا د پاکستان اسلامي جمهوریت ته چې موږ به هېڅکله اجازه ورنه کړو چې موږ د خاورې نه د یو ګاونډي هېواد د سولې، ثبات او امنیت په مقابل کې یا استفاده وشي. او
پاکستان د جون په میاشت کې د افغانستان پولې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل، خو باجوا وایي چې افغانستان د دوی له غوښتنې سره سره مرسته نه ده کړې. باجوا په یوه خبري غونډه کې وویل موږ له افغانستانه هغسې همکاري نه ده ترلاسه کړې چې د ضرب مومن د عملیاتو تر پیلولو مخکې مو توقع لرله. د همدار اسویل موږ له دوی څخه وغوښتل چې تروریستان وځپي، مخې ونیسي، وی وژني یا یې مشترا وسپاري، خو دوی همکاري ته حاضر شوي نه دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دشمن دی او باید دواړه هیوادونه په ګډه ورسره مبارزه وکړي.
په دې کې شک نشته چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دشمن دی او دواړه هیوادونه باید د ډېرې نږدې همکارۍ په نتیجه کې، د ډېرې نږدې تماسونو په نتیجه کې، د یو ګډ پروګرام په اساس باندې د دې ګډ دښمن سره ګډه مبارزه وکړي، تر څو موږ نه یوازې خپل ولسونه د دې منفي پدیدې نه وساتو، بلکې د نورو مهمو همکاریو لپاره چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې شي په پراختیا عمومي، خاصا اقتصادي همکاري، د دې لپاره مناسبه زمینه برابره شي.
که څه هم په وروستیو کلونو کې پاکستان پر افغانستان تور پوری کوي چې پاکستانی طالبان په خاوره کې پناه اخلي، خو تر دې مخکې افغانستان تل پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ، تمویل او په وسلو سمبالولو تورن کړی او ویلي دي چې د افغان طالبانو مشران او د مشرتابه شورا غړي د پاکستان په خاوره کې دي، خو پاکستان د افغانستان دا تورونه ردوي. افغانستان د غراس پر پاکستان تور پوری کوي چې پر کونړ ولایت توغندوی بریدونه کوي چې له کبله په لسکونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او په زرګونو نور مجبوره شوي چې کورونه پریشتي.
و امر ده چې افغانستان د پاکستان هغه تور رد کړ چې ګوند افغانستان پاکستانی طالبانو ته په خپل خاوره کې امپنا ورکوي. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په دې ورستیو ناامنیو د پیښو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه د یو لیک په واسطه وغوښتل چې امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي. د دې جرګې غړو پرون په عمومي غونډه کې له امنیتي پلوه د افغانستان په ځینو سیمو کې وضعیت ډیر جدي وباله. د ملي یووالي د حکومت په راتلو سره ولې په افغانستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي؟ دا موضوع جانقا الکوزی د پوځي چارو له کارپو خاغلی عتیق الله امرخیل سره په مرکه کې مطرح کړي او لومړی ترې پوښتنې دي چې د ناامنیو د پیښو د زیاتوالي عوامل څه دي؟
بلکې ډېر مهم اسباب شته چې افغانستان خلک هم په دې متعقل شوي دي او موږ هم په دې باور یاستو چې یو عمده مسله خو دغه ده چې له بیرونه ده چې هغه طالبانو یا مخالفینو د افغانستان دولت دا ګواښ کړی و که چیرته د امنیتي تړون امضا کېږي، د دې په امضا سره به تر اوسه یو خارجي عسکر په افغانستان کې موږ خپلو حملو ته دوام ورکوو او شدت به ورکوو. دا خو یوه خبره وه چې دا یقیني خبره ده چې دوی په دغې په امضا کولو سره دا حملې شروع شوې او تقریبا هلمند کې دا وښودل چې یقینا دوی خپلو حملو ته دوام ورکوي او دا هم هغه نارضایتي ده چې پاکستاني دولت په خفا کې لري چې د دې امنیتي تړون دویمه موضوع زمونږ داخلي موضوع ده. مونږ دې ته ډېر متوجه شوي چې د افغانستان خلک هم دې ته متوجه دي چې کله چې نوی دولت وجود راغی او د دې پروګرامونه چې د وړاندې کړې خلکو ته خلکو دې متأثر شو چې د هغه خلکو چې هغه دلته معافیا دي هغه دلته فسادونه خلق کړي دي هغو دې بې ځایه د خلکو نه پیسې اخیستي سرمایه ګذاري یې کړې ده غیر قانوني ظلمونه یې کړي ستمونه یې کړي دا ټول چې قدرت یې له بین ځي د قدرت له بین تلو سره ده دوی لاس په کار شوی ده تخریبات یې شروع کړي په هر ځای کې هم په ولایاتو کې هم په مرکز کې دوی ډېر کوشش کوي چې د دولت وروښي چې د دوی د دلي موجودیت ده
ځنه کسان وای چې په ځینو ولایتونو کې نه اهل چارواکي اوس هم واکمن دي د سیاو فضا رامنځته کړې ده چې د خلکو او دولت ترمنځ فاصله نور هم زیاته کړې ده او چې اداري فساد کې دوی خکیل دي خلک مجبور دي چې د دولت په ضد صلاح پورته کړي او دغه شدت د حملو چې ده یو ولایت ده چې دا کسان نه اهل کسان دي او مشکلات رامنځته کړې دي او نوې حکومت هم په دې ارتباط باندې کوم اقدام نه کړی ستاسو په نظر څه باید وشي
بالکل دقیق خبره دغه او ادمتن حوالیان بلکې بعضن وزیران دي بعضن نور لوړپوړي چارواکي دي په خوازی صورت باندې وایو د ټپک سالاران له خوانه د زورورو له خوانه هلته منصوب شوي دي یا په هغه کې سابقه د حکومت چارواکو تر راسه پورې هغو لاسو کې درلودی هغه خلک ما پیشتر درته ویلي چې هغو په فساد کې ککړو او هغو د تفعیلي زندګي کړې وه مفته زندګي یې کړې وه پر قدرت زندگی کړي او کار نه وکړي اما مفت خوړو او پر قدرت زندگی کړي او له هر طریقې ځان ته ژوند برابر کړي او دا میرونه بلډینګونه او ژوند او شهر کونه او د خلکو مزکه اخیسته دا ټول کارونه دي دوی اوس کوشش دي کوي چې
جنرال صاحب نوی حکومت تاسو وړاندې څه دی مشوره چې څه باید وکړي په عاجل ډول چې امنیت ښه شي د امنیت په ښه کېدو کې ستاسو نظر
بالکل ما د حکومت وړاندې په اول کې کړی و میاشت مخکې چې په اول باید دوی یو ډېر قوي ټیم د ادارې ځان ته تعین کړی وی او په منځ کې راوستلی وی او څومره چې زر کېدی شوه هغه پاک اشخاص هغه اشخاص دي په مسلکي لحاظ هغه اشخاص دي د وفاداري لحاظ هغه اشخاص دي مثلا با مبتکر اشخاص دي راوستلي وی یو صحیح ټیم کې ځای کړی وی چې هغو دوی کولی شو چې د دغه زورواکو چارواکو د دې ولاسونو ډېر زر لنډ کړي وی تاسو ګورئ دا د یو کابل باغ موضوع درته هم اوس په همدغه ځای کې باندې سرنواله کې هماغه خلک هماغه بحران یې پرې راوستلی و هغه بالکل هماغه څه همدغه بسې د رئیس جمهور قدرت تر اوسه پورې هغه دغسې التماتم چې ده ورکړی و هغه سرته ونه رسېد ځکه دا هماغه خلک دي لاندې داسې کارو دپاره یو قوي ټیم په کار ده او په ضمن کې ما بیا ویلي وو چې دا دغه درې ارګانونه چې دفاع وزارت ده او داخلي وزارت ده او امنیت دولتي ده دا ډېر زر چې څونه کېدای شو زر یې تصفیه مابین ته راوستلی وی په دې کې پاک اشخاص په دې کې هغه اشخاص چې وظیفه شناس و وفادار و هلته اشخاص افراد معلوم دي کاملا معلوم دي خلکو ته چې هغه چا ته وفادار دي چې وطن ته نه دي بلکې خلکو و افرادو ته چې اوس قدرت کې دي هغو ته وفادار دي تر هغو چې د دې ولاس لنډ نه شي او د دې ولاس ته به لنډ شي دا وطن به بحران ته ځي بالاخره امکانات د دې شته که لږ په دې کې نور تعلل وشي او دیمه سره توجه نشي یا به دغه رئیس جمهور په دغه پلان په دغه طرحه کې دی لري به و دې موافقت هم نه رسي کی بل بحران بل اپس زیات
په افغانستان کې د امنیت او د پیښو د زیاتوالي د عواملو په اړه د پوځي چارو لکار پو جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه و
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لیونه
اوس ازادی رادیو آوریده ازادی رادیو خبرونه در سهر لغو بجود ما خامتر و بجو پوری آوریده لیشه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سناولاد هلمند ولایت تخلي کې چې باید وسلوال طالبان د ملکی خلکو د مرګوبلو او مخنیوي وکړي. رحیم الله مقدس د هلمند لمرجی ولسوالۍ څخه بیا لیکي د بشري حقوقو نړیوال ټولنې څخه غواړم چې د افغان زندانیانو په اړه چې په ډیر بد حالت کې دی خپل غږ اوچت کړي.
عبدالغفار قریشی له کندهار څخه لیک چې د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو لپاره د یوې بېلې محکمې جوړېدل یو نیک ګام دی، خو په دې شرط چې کومه ټګي پکې ونه شي. د افغان بی سی مخابراتي شرکت له لارې د 1300 شمیرې په ذریعه کولای شئ چې پیغامونه راواستوي او موږ هم هرومرو درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو، وړاندې 219 پروګرامونه لرو، خو اوس به بیا هم حمید هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان لوی څارنوالی وایي چې که د کابل بانک په قضیه کې شامل کسان محکمې او څارنوالۍ ته حاضر نشي په غیاب کې به محاکمه شي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره وایي په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې د پولیسو پر تشکیل زیاتې پیسې لګول شوي، خو د دغو پولیسو ولایتي قطعو ته یې ګټه نه ده رسیدلې. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم سبا د پاکستان له 19 کلونو ټیم سره په ورستۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. د پاکستان پوځوي په خیبر قبایلی سیمه کې د پوځي ورستۍ عملیاتو په ترڅ کې اته پاکستانی عسکر او 20 سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي د اسلامي دولت په نوم ډلې وسلوالو پرون په سوریه کې د کردانو د ښوونځي 15 زده کوونکي ماشومان خوشې کړل. روسیا او اوکراین د غازو پر سر د اختلاف د اواری په مقصد د اروپای اتحادیې په منځګړیتوب نن هم په بروکسل کې خبرو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتو سرمنشي بانک کی‌مون د اوکراین په ختیځ کې د روسیا پلاو بلتون غوښتونکو له لورې د انتخاباتو د کولو پلان وغانده. او د سریلانکا د طبي پیښو د کنټرول وزیر وایي په دغه هیواد کې شاوخوا سل تنه د خټو د خوایدو له کبله ژوندي ښخ شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو پروګرامونه. خو اوس بلل شو پاکستان ته. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې له وسلوالو سره په نښتو کې لږ تر لږه 8 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. دغو چارواکو دغه راز ویلي چې د وسلوالو سخت دریځو په وړاندې وروستو عملیاتو کې له 20 زیات وسلوال وژلي دي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
د ډیورن کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوي چې په ترڅ کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر یا ISPR چارواکو د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د پنجشنبې په شپه د خیبر ایجنسۍ په سپین قمر او ځینو نورو سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې په نتیجه کې 21 مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی همداراز وایي چې په دغو نښتو کې د پاکستاني تیری هم وژل شوی دی. پاکستاني ځواکونو په دې وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ کې د میشتو سختري زوسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې تر دې دمه په دغه عملیاتو کې هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې او ډېرې وسلوالو ځانونه حکومت ته هم تسلیم کړي دي. د پاکستاني پوځ بیان جنرال اسیم سلیم باجوا د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په خیبر ایجنسۍ کې د خیبر ون په نامه پوځي عملیات په بریالیتوب روان دي او تر دې دمه پکې تر 30 زیات وسلوال وژل شوي. هغه همداراز وویل چې د دې عملیاتو له امله په پېښور کې امنیتي وضعیت ښه شوی او په تروریستي بریدونو، انسان تښتونې او نور جنایي پېښو کې سرګند کموالی راغلی دی.
خیبر ایجنسی میں ابھی تک 100 سے زیادہ دہشت گرد ابھی سرنڈر کر چکے
ہیں. په خیبر ایجنسی کې تر اوسه پورې 100 وسلوالو ځنه حکومت ته تسلیم کړي، 100 سلوي خوځل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوی دي. په خیبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو د ګټې پاړه باید وایم چې لکه څنګه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله په ټول پاکستان کې امنیت ښه شوی، همداشان په خیبر ایجنسی کې د عملیاتو په نتیجه کې د پېښور په امنیت کې سرګند خواله راغلی او تروریستي پېښې کمې شوې دي. باجو زیاته کړه چې په سیمه کې به تر هغې عملیات روان وي تر څو چې وسلوالې ډلې له منځه نه وي وړي. خیبر ایجنسۍ د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له افغانستان او د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور او همداراز یو شمېر نورو قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې دا مهال د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د لشکر اسلام او انصار الاسلام په نامه د وسلوالو ډله جنګیالي میشت دي چې نه یوازې په یادې سیمې بلکې د پولې پورې غاړې په افغانستان کې هم تروریستي بریدونه کوي. دا یادونې وړ ده چې خپلواکو وضعي سرچینو لا تر دې دمه په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د سخت دریځه وسلوالو د وژلو د اتا پخلی نه دی کړی، ځکه چې په سیمه کې ګرزبندیز دی او خبریالانو ته د ورتګ اجازه نشته.
خواهد شد و چه؟
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلی دامده ام کل تنظیمه ای زور است کفیش به زور آمده ام و میفهمی که در لوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها متوازیانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
او مخکله دې چې دوونی زو پروګرامونو ته ور ورسیږي د سوریې د کلابن شوی کوبانی خارله وضعیت مخبره او چارواکي په ځی فعالان وایي د سوریې د خپل واک پاوز د یاغي د یو شمیر جنگیالي د کوبانی په خار کې له کوردي مدافعانو سره د مرستې لپاره د ترکیې له لارې دغه خار ته ننوتلي. دغه جنگیالي مخکله دې چې د عراقي کوردانو پیشمرګه ځواکونه سوریې ته په لاره ترکیې ته ورسیږي کوبانی ته داخل شوي دي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
ریپورتونه وایي د سوریې د خپلواک پوځ جنگیالي څو ساعته مخکې تر دې چې د عراقي کوردانو پیشمرګه ځواکونه د ترکیې له لارې د سوریې سرحد ته ورسیږي د چهارشنبه په سهار مهال کوبانی ښار ته داخل شول. د عراقي کوردانو پیشمرګه ځواکونه هم د سوریې کوبانی ښار له مدافعینو سره مرستې لپاره د دغه ښار لور ته خوځېدلی دي. د فرانسې خبری آژانس د محلي چارواکو له قوله وویل د سوریې د خپلواک اردو 150 جنگیالي د شپې په تیاری کې کوبانی ته ننوتل. ترکی چارواکو په فوري توګه په دې حکلات نه دی ویلي. دا هم نه ده څرګنده چې دغه جنگیالي اصلا له کوم ځای راغلي. د سوریې خپلواک پوځ د بشار الاسد د رژیم یو مخالف سازمان دی چې څو معتدل یاغي ډلې پکې شامل دي. بلخوا د عراقي کوردانو پیشمرګه جنگیالي د چهارشنبه غیظ مهال د ارمیل ښار په الوتکه کې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سن لیورفا هوایي ډګر ته ورسېدل او له هغه ځایه د ترکیې امنیتي ځواکونو په بدرګه د سوریې سرحد ته ورسېدل. د عراقي کوردانو یو بل ډله جنگیالي چې درنی وسلې او توپونه ورسره وو د ځمکې له لارې د ترکیې لخوا د سوریې سرحداتو ته رسېدلي. دوی کوشش کوي چې د کوبانی د ښار له کوردي مدافعینو سره مرسته وکړي. اسلامي دولت دلې له دوه میاشتو راهیسې د کوبانی د نیولو لپاره جګړه پیل کړې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1280 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې نه په خبرونه کې په محکمو کې د قاضیانو په بي طرفي باندې خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زای سره ملما دی. احمد زای صاحب خبرونه ته خراغلی
ډیر مننه زم په لومړي سر کې خپل سلامونه ونی کلی د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
په پیل کې راته وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د قاضیانو د بی طرفۍ په حق لا څه ویل شوی؟
بی د شک کچیر مونږ وغوړی چې په ټولنه کې عدالت په خشن ته تضمین شي نو ام پکار ده چې په محاکمو کې د بی طرفۍ اصل په جدي توګه رعایت شي او دا غوښتنه د ټولنې ده چې د اساسي قانون په بنیاد باندې دا ترسره کیږي. د افغانستان د اساسي قانون د 113 ماده په بنیاد باندې په افغانستان کې د مستر محکمې د مقام د عالی شورا غړي باید د دې ماده یعنی د 113 ماده د شپږم فقرې په بنیاد باندې باید په هغه وخت کې چې دوی پاتې او اوس د شورای عالی دنده ترسره کوي دوی نشي کولای چې په کوم سیاسي ګوند کې شمولیت ولري یا سیاسي فعالیت ولري. د دې په خاطر چې دوی منسوب یو ګوند شي دوی په خپل کلونو کې دغه ګوند په ګټه باندې کار کوي. کله چې دوی امتیاز ورکړي یو سیاسي تنظیم غړو ته دا بیا نشي کولای چې په خپل کرونه کې عدالت تامین کې بناً د افغانستان د اساسي قانون په 113 ماده کې دا مسله کاملا واضح ده چې د ستر محکمې رهبری ساته چې د ستر محکمې د عالی شورا غړي دي چې نه غړي لري د قانون په غوښتنې سره دغه نه واړه باید د قضا په وخت کې دوی باید کاملا بې طرفه وي او دوی نشي کولای چې په سیاسي ګوندونو کې تنظیم وي. په همدغه ترتیب دوی مکلف دي چې د وظیفې په جریان کې خپلې کړنې د افغانستان د اساسي قانون د 113 ماده بنیاد باندې داسې سره تنظیم کې چې د خپل کلونو معیار فقط د افغانستان د اساسي قانون او نور قوانینو په بنیاد باندې سمبال کې، یعنی دوی نه باید چې په جریان د رسیدګوي کې چې دوی څه برسې کوي، دوی مسله د سمتي، مسله د ملیات، مسله د سیاسي جهتونو نور موضوعات په نظر کې ونیسي.
کچیر په محکمو کې د بیطرفۍ اصل په پام کې وننی ول شي، آیا په دغه محکمو کې عدالت تضمینیدای شي؟
که من چیرې قضات په ځان دی وظیفه کې دوی بیطرفۍ اصل ته پاملرنه نه کوي، یا په محاکمو کې د بیطرفۍ اصل نفی کیږي، هغه محکمه چې په هغه کې بیطرفۍ اصل نه رعایتېږي هغه کې عدالت نشي په ښه توګه تضمین شي. د دې په خاطر کچیر یو قاضي په یو سیاسي ګوند کې تنظیم وي، دغه ګوند غړی یو سرغړونه کوي یا جرم کوي، کله چې دوسیه دې محکمې ته راځي بې د شکه دغه قاضي په د خپل دغه سیاسي ملګري نه د حمایت کوي. کله چې حمایه وکوله دای نو په اصل کې قانوني تر پښو لاندې کوي او عدالت بیا نشي کولای چې دې مده چکیم. دې کې هیڅ شک نشته که چیرې په محکمې کې اصل د بیطرفۍ نفي شي هغه محکمه نشي کولای عدالت تضمین کړي. دغه بیطرفۍ اصل نه رعایتېدل نه تنها دا چې موږ د ملي قوانینو په بنا باندې ده، بلکې د نړیوالو هغه قوانینو پر بنا باندې چې د افغانستان دولت هغه ته ژمن دی، لکه د سیاسي او مدني حقوقو د تړون د 13 ماده په بنیاد باندې هغه کوم داسې تجلیل شوی چې د قضایي دیوانو په موقف کې ټول خلک یو شان ته موقف لري. هر څوک حق لري چې په محاکمو کې یو مستقله او بیطرفه محکمې ته لاسرسی ولري. د دې په خاطر چې د خلکو لاسرسی بیطرفه او مستقله محکمې ته دا په دې معنی ده چې د دې په اړوند باندې هغه محکمې او هغه زایی تصمیمونه چې نیول کېږي هغه عدالت په خشنت تضمینوي شي، او کچېره دغه څه به په نظر کې نیول کېږي به د شک کچېره به موجب، یعنی به د مجاوز د قانون دی او چپ په ګټه باندې فیصله صادرېږي یا به مجاوز د قانون دی چپ zarar رسېږي، دا فیصله جانبدارانه فیصله دي او هر جانبدار فیصله عدالت لمن جوړي.
درنو اوردونکو خبرونه دوام لري او سی ولاند بخفلرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ کومه ځای شروع چې موږ وبو بندوبس کړی.
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
که چیرته قاضیان په پریکړو کې به طرفي رعایت نکړي قوانینو د دوی پر وړاندې څه پیشبینی کړی ده؟
کچیر دغه اصل تر په خولاند کیږي په محاکمه کې په واقعیت کې د افغانستان د اساسي قانون سرغړونه کیږي. سرغړونه ته قانون نه کده هر څل خونه کیږي، کده محکمې د کارکونکو لخوانه، یعنی د قضات لخوانه کیږي، کده سنوالوی لخوانه کیږي، کده پولیس لخوانه کیږي، باید هغه یو شانت د قانون د خبرګون سره مخامخ شي. یو اساسي صفات د قانون دا ده چې قانون عامته به ده، یعنی په ټول خلکو یو شانت تطبیقیږي. قانون کې دا نشته کچیر قاضي سرغړونه کیږي هغه سره یو رقم چلن وشي، کچیر یو مامور سرغړونه کیږي هغه سره بل چلن وشي، سنوال سره بل چلن وشي، او دغه چلندونه کچیر وشي وسله لبد امر غچوس په افغانستان کې مونږ وینو چې قانون د افغانستان په ټولو خلکو باندې یو شانت تطبیقیږي نه، د قانون واکمنۍ ضعیفه شوې ده او عدالت هم په نامناسبه وضعیت کې قرار لري.
آیا د افغانستان په محکمو کې د بیطرفۍ اصل رعایت کیږي یا نه؟
بیر شکه دا باید رعایت شي، دغه اصل د قانون غوښتنه ده، دا د افغانستان د اساسي قانون د افغانانو ملي وثیقه ده، د دې غوښتنه ده، دا باید په الزامي توګه باید رعایت شي، او که چیرې رعایت کیږي نه په واقعیت کې د دې اصل نه سرغړونه کیږي، باید هر هغه څوک چې د افغانستان د اساسي قانون د 113 ماده نه سرغړونه کوي هغه باید د قانون غبرګون سره مخامخ شي، ولو که په هر سطح کې وي. دې په خاطر چې سرغړونه د قانون هغه په ټولنه کې ناخوالي منځ راوړي، کله چې په ټولنه کې ناخوالي منځ راوړي د ټولنې خلکو ته جنونه ورسول، نو د دې لپاره چې سرغړونه د قانون په ډیرو مواردو کې چې هغه ټولنې ته یا شخص ته جن رسوي هغه ته د جرم مسورته ورکړي، په هغه مواردو کې بیا شخص باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
ډیره مننه کوم احمد زای صاحب کور مودان چې په خبرونه کې مرسته را کړو. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای ووردل. تر بیا مو الله مو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنه. دروان کال د زمری د میاشتې له 15 تر 16 د چین هیواد په تپتن ښار کې د غالیو نړیوال نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د 140 هیوادونو غالۍ نندارې ته ایښي وې. د افغاني غالیو 1500 شرکتونو هم په دې نندارتون کې برخه لرله چې د سیالیو په پای کې افغاني غالۍ لومړی مقام وګاټه. په روانه خپرونه کې به واورو چې نن سبا غالۍ اوبدونکي څه ډول غالۍ اوبي، هغه غالۍ چې لومړی مقام یې ګټلی څه ځانګړنې درلودې. دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، افغان غالۍ اوبدونکي وایي نن سبا د غالیو نقشې ډېرې بدلې شوې دي. چوب رنګ غالۍ په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار لري. په پیل کې به په همدې اړه د وطني غالیو د سوداګر حاجي نعیم خبري واورو.
ما اصلا د اصلي بوشنده ولسوالی اندخوی ولایت
زه د فاریاب اوسیدونکو یم. پلار مې هم د غالیو کاروبار کوو. تاسو پوهیږئ چې د جنگونو په کلونو کې د غالیو کاروبار ته ډیر تاوان واوښت. کاروبار نه و، پیسې نه و، نو غالۍ چا څه کوله. خلک په نس پورې حیران وو. کومې غالۍ چې صادرېدې هغه به هم د پاکستان په نوم صادرېدې. چې حالات یو څه سم شول نو بازارونو کې بیا سا وغوړېده، بهر ته غالۍ صادرې شوې. افغان غالۍ پلورونکو په نندار تونونو کې برخه واخیسته. د نورو هیوادونو له تجربو خبر شول. نوې نقشې او ډیزاینونه چې په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار درلود رواج شول. له هغه جملې همدا قزاق نقشې، یوسفی نقشې، بخارایی او چوبرنګ غالۍ دي چې سکل هم همدې غالۍ د چین په هیواد کې اول مقام وګټو. او اوس ډېر نقشې همدا قزاقي دي چې له قزاقي غالۍ کاپی شوې دي. او رنگونه ټول طبي رنگونه دي د بوټو، واخو او میوو.
له غالۍ نیم څخه به دا هم وورو چې دا ډول غالۍ اوس ډېری په کومو سیمو کې اوبدل کیږي، وړیا د کومو سیمو دي او ګلانې څنګه دي.
منطقه ازارجات
د دې غالیو ډېرې وړې د غزنی او مرکزی سیمو دي. وړې د میګو دي او د نورو سیمو د وړې په پرتله پستی دي. په اقچه، اندخوی، کندوز او مرکزی سیمو کې ډېرې وبدل کیږي. ګولانې غټ دي. پخوا په افغانستان کې میده ګلې غالۍ مشهوري وي، خو دا اوسنۍ غالۍ داسې نه دي. بل پخوا به معمولا سری، اناري او پیازی رنګ غالۍ خلکو خوښولې او ښه بازار یې درلود. خو دا نوې غالۍ ډېرې زړچک رنګونه لري، ځکه یې چوب رنګ هم بولي.
غالۍ اوبدونکي د غالیو یو ډول تار بلجیکی بولی. دا چې ولې دا تار په دینو مشهور دی ښاغلی نعیم به راته ووایي.
اصلی از بلجیم میایا
دا تارونه چې دی له بلجیم څخه راوړل کیږي. تارې د ماشین په ذریعه تولیدیږي، غوټی نه لري. همداراز بل تار چې اوسې غالۍ اوبدونکي کاروي مرینوس تار دی چې دا بیا له پاکستان څخه راوړو. وړې زموږ دي، خو دلته موږ داسې فابریکې نه لرو چې تار تولید کړو. خپلې وړې وړو پاکستان ته، هلته تار کوو او بیا دلته اوبو. نو په غالیو کې یوازې وطني رنګ دی چې هغه موږ خپله تولیدوو. نور نو ډېر شیان له بهر راځي. خدای وکړي چې یو وخت په خپل وطن کې د تار د تولید فابریکه ولرو.
مکمل خان له حضوري چمن سره غالۍ خرڅوي. ومان مرکه ورسره کړې ده. دلیه د اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو دا راته وایاستئ چې په دغه ساحه کې به څومره کسان د قالینو کاروبار کوي؟ د وطني قالین
چمن زری مخه تقریبا سل یا سل دېرش دوکان داسې د قالین فروشي، وطني قالین فروشان دي.
دلته دا ډېرې غالۍ چې راځي دا د کومو ولایتو نه ډېرې راځي؟
دا سند صفه د شمال، لکه د فاریاب نه، انخوی ولسوالۍ، جوزجان او د قندوز د ولایتونو راځي.
څه کال د افغانستان یو غالۍ په یو سیالي کې اول مقام ګټلې ده. په دې باندې خبر یاست؟
بله خبر یم.
تاسو په خیال د سیالیو ته چې انتخابيږي معمولا کومه غالۍ دي چې ډېر انتخابيږي او خلک یې وړي هلته سیالیو ته؟ په څه نامه دي او معمولا اندازې کومې اندازې چې خلک یې خوښوي؟
معمولا اندازې درې په څلور کې دي او د نامه دي یوسفي نقشه او قزاق ورته وایي. داسې قانې درې په څلور کې د قانې درځل ډول کې په دې ستاندارد سایز ده درې په څلور کې چوبرنګ هم دی.
دغه دوه غالۍ چې تاسو یادې کړې چې یو ورته مو چوبرنګ وویل بل ته مو قزاق وویل، دا ولې په چوبرنګ او په قزاق باندې مشهور دي؟
د دې خاطر چوبرنګ دا چې تارونه زیل دي او قزاق دې خاطر چې نقشه د قزاقستان او روسویل ته تقلید کړی ده او دلته ووبي.
یو ډول غالۍ دي چې د بلجیکی په نوم به خلک یادوي، د دې بلجیکی نه به منظور څه
تار دی؟ بلجیک دی فقط دلته ووبل کی دلته ونسان کې تار دی بلجیک نه
کابل ته. دا علاوه لدې چې شماله غالی راوړي خلک، نور له کوم سیمه راوړل کی؟
دا د هرات ولایت نه په حساب دی بلوچی دا قانې له هرات ولایت نه مرزي لازار اجازه مندې خونه اوس مال په جلال آباد کې ووبل کی جلال آباد قانې مرزي چوبرنګ قانې.
فروشات مو دا وطني غالی ډیر دي کده د نور
فلال ترکیه او د ایران فروش ډیر دي په دې چې زکه چې هغه ارزان دي.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
هغه غالۍ چې د چین هیواد په سیالیو کې اول مقام وګټه د کاظم الله داد شرکت غالۍ و. د نوموړي شرکت رئیس محمد رسول کاظمي براته وایي چې دا څه ډول غالۍ و.
ما د شرکت مو مودونه قالینې
ده. موږ په شرکت کې د دوه ډول غالۍ کار کوو، یو ډول ته چوبرنګ وایي او بل ډول یې قزاق دی. دا چې موږ غالۍ څنګه لومړی مقام وګاټه علت دا دی چې موږ تر ټولو ښه وړۍ کاروو. هغه د غزنی وړۍ دي، د هزارجات وړۍ دي، د دې سیمو د مالونو وړۍ پستې دي او ډېرې ښې ځلیږي. ډېر ښکلی ډیزاین لري، رنګ یې ډېر ښایسته دی، د لرګي رنګ لري، اصلي طبیعي د وښو او بوټو رنګ دی. لس پنځلس کاله هېڅ بلا نه وهي، له جارو سره نه پکېږي. دا نورې غالۍ چې په برقي جارو باندې جارو کې پکېږي. یوه شپږ متره غالۍ تقریبا زر ډالره تمامېږي چې دوه میاشتې څلور تنه کاروور باندې کوي. موږ ټولې غالۍ اروپا ته صادروو، وطن کې څوک نه اخلي، نرخ یې لوړ دی. په نندارتون کې زموږ شرکت د ښه ډیزاین، ښو موادو او ښه رنګ په وجه اول مقام وګاټه، خو متاسفانه دولت دې صنعت ته توجه نه کوي. دا اوس چې سړی وغواړي نندارتون کې ګډون وکړي نو تقریبا شپاړس زره ډالره لګښت غواړي. زه په شخصي لګښت نندارتون کې ګډون کوم، خو د نورو هیوادونو غالۍ پلورونکي د دولت په ملاتړ راځي، مصارف یې دولت ورکوي. د غالیو له سکتور سره یو ځل کرزي صاحب درې کاله له مخه د لسو میلیونو ډالرو د پور خبره کړې وه. هغه پور تر اوسه ورک دی، خو داس دا چې چا وخوړ. په ما د خپل وطن دا صنعت ګران دی، څه موده وروسته په ایتالیا کې یو نندارتون دی. زه تیاری ورته کوم او هیله مې ده چې دولت مرسته راسره وکړي.
دین محمد د کابل ښار یو بل غالۍ پلورونکی دی. دی به راته ووایي چې د غالۍ اوبدونکو عمده ستونزې څه دي او څه باید وشي.
سه ستونزې په ارتباط د بخش تجارت دامنگیر دی. کرایه د هر پارتمان ډېر جګ دی، سه د توان دی. یو دکاندار سه ټول خواري کوي، ټوله پیسې چکتن د پارتمان ته تسلیموي. دولت باید دلته ماشینونه د شست د قیچي کاری تار داشن زمينه مسایده کې سه موږ خپل بزګر د په دغه بخش کې سه په د ترکیب رنګ طبيعي داشن کې کاروبار کوي. دلته باید ورزول سي. دولت نمونگه دا تقاضا دست طریق ده بندر ده کراچی یا بر هند طریق نه دست یا لاره مستقیما ده افغانستان تا وصل کی سه تا دمونگه تاجران آزادانه اخبال مالات صادر او سه چه مونگه وارداتی جنسون لارو سه بیر تا بر مملکتو تا صادر کو دیگه زمینه دوی تا مساید کی.
احمد سمیر کوچای د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې د عامه اړیکو مسؤل دی. له د باور چې نن سبا د افغانستان غالۍ کومه هیوادونه ته صادریږي او د غالۍ اوبدونکو د ستونزو د هواري لپاره څه شوي دي؟
هغه مارکیټونه چې د افغانستان د صادراتو پراختیا ادارې لخوا پیژندل شوي دي عبارت دي له امریکایي مارکیټونه، اروپایي، خلیجي هیوادونه، همدارنګه چین او هند. د افغانستان د صادراتو پراختیا ادارې د افغانستان د امریکا د سوداګرۍ خونو په مرسته وکولای شي د غالیو تر ټولو ښه مؤسسه ایجاد کړي چې د دې مؤسسې کارونه بداوي تر څو غالیو ته ډېره توجه وکړي او صادرات پراختیا ومومي، همدارنګه برانډینګ یا سوداګریزه لوګو هغه لپاره پیدا کی لنیک مرغه د غالی او د ماسی پر ایجاد یا جوړک سره د سونځي په یو حد پورې حل شي
سرکش پیال پیال بدر دیوار گل نانے سرکش پیال پیال بدر دیوار
درنو اوریدون کو خبرون هم دوم روا کم رادیو تلیکون را استول پتی مو داد پا کابل که مو دا پوست باکس شمیره دا چوار لس یا واویا پا کندهار که دو ویشت پا جلال آباد که چلور پا خوست و کندوز که یو تر بیا اجازه غواړو بسیا و پا ایزت وسی
خوشکو که از یاد نرا الله چو پوست برا خوشکو که از یاد نرا الله چو پوست برا بچن درختی دز نظر یاد مرا کند سفر یاد مرا کند سفر خالی جیبیاں
آزادی رادیو لاون ترو وو رزی پونے کی
سوچے پیار کی دو وفا پات دے سوچے پیار کی دو وفا پات دے ہاں ہن گڑے نی وفا پات دے ہاں ہن گڑے نی وفا پات دے سوچے پیار کی دو وفا پات دے سوچے پیار کی دو وفا پات دے ہاں ہن گڑے نی وفا
فصلہ مرگوشتا وسا